افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، په لیدې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمې ویلي نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یوه کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پاڼې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و، مخکې له دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي د حبیب الله په نوم یو کس د کلشنیکوف په ډزو وژلی او بندي و. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارول او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغانالدین د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان وین زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل انتلی وو. د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوې ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې واده ته روان و مړه شوي. د سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې وویشت تنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه لا هم لا درکه دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډرایور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویوک راماسوامي به د هغه تازه جوړې شوې ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سنا تایید ته هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ترامپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر، تسلا شرکت او سپیس ایکس فضايي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. د ترکیه پولیسو د اتلس ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیه پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
دو پولیس وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیروشي نومونه ولیکي واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدره بلې چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو دي مانه وړه کېدي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وباسو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبانو ستر محکمې له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او د یو بل کس په وژلو تورنو چې د درېګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص اوومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ یې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړې. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوې او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام. تاسو ته تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات ولاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسي اغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې انې معنای معلوم نه ده چې دا د پاره اغه اشتراک کړی ده. گواکی چی دی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست پا عربه پا شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده.
ولی دیت سلپار مخی پا فرا ولایت کې چې د شریعت لمخې د قصاص حکم عملي شوی او هلته هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو ګډون کړی و. تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وښيي چې شی غواړي وښيي؟
دوی غواړي چې اول خو خپل عیبت او صلابت او قدرت تمثیل کړي، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملي شو دی دوال اقانیان و اشتراک معنای داده چی دوی غوالی چی خپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا کی. دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله چی دا خو یو شخصی مسئله ده، یعنی دی اشخاص و پا منس کی چی دا قضیه را منسته شویده چې یو قتل یو څوک وجل شوی ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی.
بله.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مانغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده. اول خو باید دا واضح شی چی که دا قاتل ملکی سره او او مقتولم، ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده. دوم پختنه داده چی دوی اغه کرده دی چی دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوی، او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دا پار وکیل دوا موجود بو کنو، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه پا افغانستان که نه قانون اساسی شتون لری او نه دا افغانستان دا جزا قانون استمرار اغه اوس نامعلوم ده. فهمدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه ده افغانستان ده قانونیت لحاظه تر سوال لانده.
بله. ساده صاحب، کچیر طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملی کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم ده نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوال ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د ننه په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي، او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال اغه شوی ده. په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چه التراتول شی و. او بل مسئله داده چه دا خو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منز کی دا خو الکیگی نه خو متاسفانه زیاد کیږي دا مسائلو کې. او بل مسئله دا ده چې دا قصاص معلوم دا خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نداری چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي. هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده، په هغه وخت کې قصاص یو معاصر وسیله و، ځکه چې قبیلوي و قبیلوي دودونو حاکم و، یو کس چې وجل شوی و د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده. په همدې خاطر په اوسنی وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو 50 کال مخکې قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کړی ده. اجراءات په افغانستان که باید قانون جزا پا اساس که عملی شی.
کور ودن در افغانستان در حقوق پوهانو در طولنی مشر میر عبدالواحد سعادت. لشخورو
لعتراضونو
لبازارونو
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ترکیه پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د دیپورټیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولی دي. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټي خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د پولیسو وضعیت له نیول شوو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې د تاوتریخوالي، وهلو، ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د یو خبریال په توګه ماته وطن ته بیرته تګ نه یوازې دا چې ستونزمن دی، بلکې ناشونی دی. سربیره پر دې هم د ریپورت له جدي ګواښ سره مخ یم. سکل مې درې ځلې د اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړی چې دوه ځلې مې لنډمهاله اقامه ترلاسه کړه، خو د درېیم ځل لپاره نه پوهېږم چې ماته به اقامه راکړل سي او که نه.
اقامت بود و باش داده می شود یا خیر؟
څومره د مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 320,000 افغان کډوال حضور لري چې ډېری یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ قربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ټرمپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سې شنبې په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو له مخې ډونالد ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړې، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ټرمپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ټرمپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ټرمپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالډ ټرمپ به نن واشنگټن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوري غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالډ ټرمپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د راتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالډ ټرمپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیږد قانون له مخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ټرمپ او بایدن به په نننۍ ملاقات کې د واک پر سوله ییز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ټرمپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ټرمپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ټرمپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرستې وکړي. یاد بې ځایه شوې کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
روسي نومونې ویلي چې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې، نو په دې نه پوهېږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شهیدون دي، یا د کونډو زمان دي، هغه خلک دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وخت تېري د لاس په مزدور ریدا چې ورځي گیټي او مازدګر ور باندې کورته د خوراک یو څراوړي
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو ولور راوړي بیا بیا پخوي. مرسته لا ول تر اخره نه دی راغلی، بیا تر راغلی ټول ولس کې 500 کورته ورخړي هغه هم د مرستې سماج معمولی شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړکي مکتب ته نه ځي، دغه سې به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس غواړي، 500 روپۍ پیس غواړي. هغه عاجزان دي، اس نه لري.
بلوی ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مؤسساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حده پر چې امکان وي کومکونه ورسره وشي. خو به تاسف باید ووایم چې فلحال یوه پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت د دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي. دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوند دی. څوارلس کسه مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماته هم شلی رسېد. دلته زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی. موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتل سوه پر دغه جالۍ ورکوم په دوه زره ماته خرڅېږي. زما دغه انار بره په څو سوله تاسو خپل حساب وکړي.
زمانو ول محمد دی. بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. چرچکه سو خرچه درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه چې درانه چې دغه یو کریټ موږ دکوو بیا غیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی. دا خرچې د انار چې موږ هر کم ښه انار بار کړو دا خرچه نشي برداشت کولی. دا اوس 15 کنټینر انار موږ وربار کړی دي. په موږ پسې واپسې له راغلي دغه انار خو ولاړه چې ولاړله. یا دو دېرش لکه کالداري مصرف کړي دغه یو کنټینر دغوندې ټیکس سوی دي. دا خرچه د انار نشي برداشت کولی. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي کړی. په دغه بخچو کې به ولاړې بله خلک چې پراره فازغلي.
بلخوا د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسه دوه پروګرامونه چې ورسه ان کېږي ډېر پتی. نو دا زما ورندیز مطلب دا و چې دا کیلو پر ځای به زما انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کله سره مخامخ شو. دې خلکو دې دا کمپاین فسی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش په اوس خلکو ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښ پاړه اندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړې تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی ښه کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډېرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډېر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته